قدر منه اولیدونکو احترامونه او سلامونه مې ومنئ. د ډیوه ریډیو په بله ډیوه خپرونه کې تاسو ته ستړي مشي او هرکلی وایم. د پښتنو اصل نسل خپرونه روانه ده او زمونږ سره نن دوه میلمانه دي. یو خو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ یو مستقل میلمه چې بلکې کوربه دی پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب وی را سره غنن هم را سره دی. او ګلزار جلال صاحب تاسو ستړي مشي وایم، په خیر راشئ.
ډېر ډېر مننه باروس خان تاسو ته، ارشد خان ته او نور مرګرو ته ټولو ته دعا او سلامونه.
وعلیکم السلام. او زمونږ سره نن یو ډېر خوږ بل میلمه ډاکټر حنیف خلیل صاحب، چې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ډېر کتابونه ژباړلي دي، د 500 نه زیات کتابونه پښتو ته ژباړلي دي، یا اردو ته یا انګریزي کې هم. خو دا هغه چې کوم کار دی هغه د یو خو د پښتو ژبې استاد دی، پروفیسر دی، اوس موجوده په قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کې د پاکستان سټڈیز ډایریکټر دی، تحقیق کوونکی دی، تنقید کوونکی دی، او کریټیو کار، یعنی کوم چې تخلیقي کار وي دا یې فیلډ دی، دغه کار دی. خبره ده چې د هغوی کار ډیر زیات دی او پښتانه خوشبخته دي، شتمنه دي چې دوی د دې په شان استادان بیا تحقیق کوونکي او په خپل ژبه مین په خپلو خلکو مین خلک پکې شتون لري. ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم.
ډېره مننه، شکریا.
مننه ستاسو چې وخت مو راکړی دی. او د ډاکټر صاحب یو کتاب چې کوم دی، پښتانه په فلمي نړۍ کې، یعنی په فلمي نړۍ کې د پښتنو شتون دا سمانه، نو په دې باندې یو کتاب لیکلی. نن په دغه کتاب باندې خبرې کوو، او ځکه چې ما هم په پېښور کې سلګ ډېر ګرځېدلې ما، نو څه چې ما لیدلې دي او لیدلې دي زه په کې در سره هم شریک کوم. ډاکټر صاحب را سره دی پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب، تاسو ته مایک سپارم او بیا دغه نه وروسته ورزو ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. خو ډېر خبرې ورسره کوو که خیر وي.
ډېر مننه باروس خان. دا کتاب چې دی نو یو خو زمونږ دا د خوشحالۍ خبره ده چې دا درې څلور ورځې مخکې چاپ دی او موږ له په لاس راغې، نو څنګه چې په پښتو جوړ چې ګرم ګرم او تازه تازه کنه
لوګي تخیږي.
او بل موضوع دا ده چې پښتانه په فلمي نړۍ کې،
او کنه
نو منګه چې دی نو د کتاب ته ماته خو نن ماسپخین یا مازیګر په لاس راغلی دی او سلګ نور نور لګیلی هم ناست یم. وته خبره دا ده چې دی ته منګه دا چې کوم د ریسرچ سکالر دی یا چې تاسو ورته دا ډاکټران وایې خدای ډیر کې خدای دې خوشاله لري، منګه دې تاسو په بل نظر ګورو. او خاص کر زما چې کوم نظر دی نو زه په دا کتاب چې دی نه دا روایتي کتاب نه دی، خلک به ته روایتي کتاب وي ځکه چې پښتانه په فلمي نړۍ کې چیرې دا چا چا په دې پښتو فلمونو کې کار کړی دی، یا پښتانو په انګریزي کې کړی دی، یا اردو کې، یا هندي فلمونو کې کار کړی دی، هغه دغه یو بل اړخ دی. زما د پاره به حیثیت د یو ریسرچ سکالر یا د یو پروفیسر یا د یو استاد هغه دا خبره ده چې د کی کم زمنګ کم د پښتو او د پښتنو ډیسکورس او دا ډیسکورس دا زمنګ کار دی، دا تاسو کار دی، بلکې تاسو خو ډیر زیاته په دې کې احسان دی. او بیا دا چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب په شان چې کوم استادان دي چې د اسلام آباد کې ناشتي یا د پایتخت کې د پاکستان هغه کې ناشتي او داسې کار کوي، نو مونږ وایو چې زمونږ د دې کتاب کې چې کوم په دې لړنګ تنگ وخت کې ما کوم د دې نصرو ذکر له هغه د یو خواغه هغه نوموړي خلک چې هغه په پښتو فلمونو کې په اردو کې یا په انګریزي کې کار کړی دا یو اړخ شو، نو دا خو د پښتنو صلاحیت شو. او بیا فن سره داغي سره مینا شولا. بیا د کتاب کې دا تقسیم هم شته چې د موسیقي خبره هم شته، بیا د فلم سازه، د اداکاري، بیا په هندستان کې اداکاري، په پاکستان کې، په افغانستان کې، په هالیوډ کې، او په امریکا او په یو کې کې دا ټول خبره پکشته دي. دا یو اړخ. بل دیم اړخ هغه د دې چې کم فلمونه هغه د افغانستان د داغي سیټینګ افغانستان دی، یعنی د افغانستان د خلق بارکی یادا غزه د علاقه بارکی یادا غې د کلچر او د لینګویج بارکی جوړ شوې دي یا الته چې کوم مسلې دي باغی جوړ شوې دي نو هغه هم پکې راغستې شوې دي دغه سي په هندستان کې چې کوم غدي اداکاران دي لولي او غي د افغانستان کې یا خو فلمونه جوړ کړی دي یا د افغانستان موضوع رانی ولید یا د دینور پښتنو دلته چې کوم پاکستان کې اوسېږي دا غي موضوع رانی ولید دا په کې بل خبره شول بل هغه نوموړي اداکاران چې هغه د دې ځینې تللی دي د پېښور نه یا د کوټې نه یا د افغانستان نه په نور ملکونو کې میشته شوی دي او بیا هغه ځکه خپل د فنی یا د فلمی سفر آغاز کړی دی یا شروع کړی دا نو دا غي په ذکر دی که د ډاکټر حنیف خلیل صاحب په اړه کې زه یو څه خبرو کوم ګرانه اوریدونکو ته
ضرور
دې دا یو بنی ډاکټر حنیف خلیل د پخوا راځي کوششونه کوي او زمنګا د فرنٹیر پوسټ د هیواد او د کسوټي دا اخبارونه چې کوم کله چې مونږه صحافت کوو نو په هغه وخت کې دغه مونږ هغه وخت مرګره دي او څنګه چې مونږه بغیر د کتاب نه قلار نکینو یا قلارې علني دغه سي دانی خلیل هم هغه د یو شوق یا یو مینې د یو محبت دی نو دغه یو طرف ته د لیکلست چې کوم کوششونه هغه جاری ساتلو بیا د لیک په خپل د لیکلو بیا د ریسرچ کار شروع کړ او ډیر شکر دی چې اوس په یو ډیر ښه ځای کې هم د پښتو او د پښتنو د لپاره کار کوي نو په کتاب باندې مختلف اړخونه چې دي هغه به بالکل باغې به خبره ترې کوو خو ځخین کتاب دی او خو مهنت وکړلې دی ډاکټر حنیف خلیل صاحب خو زه تاسو په اجازه باندې د ډاکټر صاحب نه دا تاسو کوم چې اخر دا خیال څنګه راغی د کتاب د دیپ چې یار کتاب ولیکلی شي او بیا مونږه زمونږه کیدی شي تاسو ته دا معلومه یو ما او سره په دې پروګرام کې خبره ترېم کړې زمونږه دی حجی اسلم خان چې هغه تیر هیر اوازونه یو کتاب لیکل دی چې پاره کې زمونږه ټول فنکاران چې کم دي خو هغه د اوازونه چې کومه غدي فنکاران دي دا غوي خبره ترې دي او اوس دیم کتاب چې دی نو هغه د پښتو فلمونو په اړه کې لیکي خو هغه یو تاریخي لحاظ سره صرف د منګ د پښتو فلمونو دا غي مانوسکریپټ یا مسوده چې د نو هغه ما کتل دا یا غزل تکور تکل نه کله راځي نو هغه ما سره ټول د سټړل دا خو ا زه صرف په دې باندې چې زمونږ دا کاری چې په یو خبرو کو پاغه وسو خاطر درې نو په دې کتاب کې پاغه کې ډېر زکه فرق دی چې دا د یو ریسرچ سکالر د نظر نه یا د ګوتو نوت دی او زمونږ اجي صاحب چې دی نو هغه چې کوم هغه په نظر راغلی دی یا چې کوم هغه مرکی کړی دی اداکارانو سره یا هدایتکارانو سره یا دغه اداکارانو په کوم حال کې دی یا کوم کوم فلمونه کې کار کړل دا دغه راتلون کې کتاب چې دی هغه په دا حق لا دی بهر حال هغه خو خپل دی خو مونږ به د ډاکټر صاحب نه دا تاسو کو چې را په اسلام آباد کې پښتانه په فلمي نړۍ کې اخر دا خیال څنګه راغی
ها نو بزګر تاسو ته ډیر کولی پښتانه کې خو دا ډاکټر صاحب
ډیره مننه دلال
تاسو د आवाज ماتیږي ډاکټر صاحب نه आवाज مو ماتیږي
تاسو आवाज سم د ډیر سفر
دی اوس تاسو आवाज سم شو ها
ها ٹھیک ده ها اوس خپل خبره کولای شم
وو بالکل आवाज مخرون دی
زه تاسو ډیره مننه کوم چې په یو ډیره ښه موضوع باندې د خبرو کولو موقع مو راکا او بیا زما کتاب هم په کې یو حواله ده د ډاکټر ګلزار جلال خو خصوصي مننه کوم چې په ډیر لږ وخت کې د کتاب په بنیادی تیم باندې هم پوه شو او هغه چې کومه راته خبرې دي په هغه باندې ما غوي خبره وکړه او بیا دا هم د خوشاله خبره ده چې په دې موضوع باندې د شاو خو دا کار نه هم خبر دی د حجی اسلام صاحب چې کوم په پښتو فلمونو را روان کتاب دی غلا چاپ نه دی خو ګلزار جلال صاحب دا غین هم خبر دی نو مجموعي مننه زما قبول کړئ
مننه
کوم چې تاسو پښتنه دا چې دا خیال تاسو څنګه راغلو نو خبر دا ده چې پښتنو په ډیرو میدانونو کې ډیر لوی کارنامې ترسره کړې دي او دا غوی په ډیرو اړخونو باندې کار هم شوی دی، ریسرچ هم شوی دی، کتابونه هم لیکل شوي دي، خو د فنون لطیفه او د ښکلو هنرونو او په خصوصي توګه د اکټینګ، اداکاری، د فلم، د ډرامې او د موسیقۍ په حواله کار کم شوی دی. د موسیقۍ په حواله خو گلزار جلال صاحب هم خبرو کا، خو د پښتنو اداکارانو چې کوم کنټریبیوشن دی دې میدان کې، هغه باندې کتابونه هم نو کتابونه سچې مضامین او مقالې هم پرې نوي. نو زما ذهن کې یو آیډیا و چې د پښتنو عموما داسې ګڼلی شي چې دوی لکه چې د ښکلو هنرونو نه لرې پاتې شوي دي، یا یو تصور دا دی چې پښتانه مارشل سټیټس والا خلک دي او د آرټس او فاین آرټس او بیا خصوصا د فلم او د اداکاری سره به دومره تعلق نه وي. نو ما دا ضرور ګڼم چې دنیا ته موږ دا وښایو چې پښتانه په دې میدان کې هم څومره لوی کارنامې لري، او یوازې په پښتو فلمونو کې نه، بلکې د دنیا په ګڼو هیوادونو کې، په فلمي صنعتونو کې، په مختلفو میدانونو کې، که هغه اداکاري ده، که موسیقي ده، که ډایرکشن ده، هدایت کاری ده، که فلم سازی ده، او که نورې څانګې دي، په دې ټولو کې د پښتنو دومره لویه برخه ده چې هغه د خلکو نه پټه ده، او هغه پټه برخه په دې دومره اهم میدان کې هغه راښکاره کول په کار دي، دنیا ته وړاندې کول په کار دي. نو ما په دې جذبه باندې کار شروع کړو، او یوازې پښتو فلمونه نه، بلکې د دنیا په کومو ژبو کې او په کومو ملکونو کې چې د پښتنو برخه ده، او کومو ملکونو او کومو ژبو کې په پښتنو باندې او د پښتنو په ثقافت او په سیاست او په ټولنیز ژوند چې کوم فلمونه جوړ شوي دي، نو هغه ټول باندې ما کوشش وکړو، څېړنه مې وکړه، او هغه ما په یو کتاب کې راغونډ کړ چې د پښتنو د سافټ ایمیج هم دنیا ته وړاندې کړو.
ډاکټر صاحب، سم په کې داسې ډېر خوښ شول، ځکه چې تاسو په مینه لګیا یې، نو لکه کوم او داسې کوم اړخونه و چې ګنې تاسو ګڼل دا به نه وي په پښتنو کې، خو تاسو وموندل وم لټول، ځکه چې تاسو خو د تحقیق خلک یې.
بالکل، تر څو پورې چې د دې کتاب تعلق لري پښتانه په فلمي نړۍ کې، نو لکه څنګه چې ما ارزو کو چې د فلم په مختلفو څانګو کې د پښتنو یو بنیادی کردار خو دی، او ډیر لوی کردار د پښتنو په اداکاری کې دی. یعنی د فلم اکټر په حیثیت چې پښتنو کوم کارنامې دي، هغه کدا کتاب څوک ولولي او په غور یې ولولي نو حیران به شي چې د پښتنو نه دا توقع به د خلکو نه وي چې هغوی د هالیوډ، بالیوډ، لالیوډ او د پښتو په فلمونو کې هغه کردار دی چې د دنیا په ډیرو کمو ملتونو کې په نظر راځي. نو د اداکارۍ په میدان کې چې هغه پښتانه په فلم کې یو ډیر لازوال برخه لري.
ډاکټر صاحب، هالیوډ څنګه ځکه د لری امریکا ده، او د ځکه چې د لالیوډ به وایي، د بالیوډ به وایي، یعنی په لاهور کې جوړیږي فلمونه یا په بمبای کې جوړیږي، اخو د پښتنو سره یو کنټیګوس زمکه ده، خو دا څنګه مو او دا را معلوم مو څنګه کړو او څوک دي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده، او ټول اهم او ضروري پوښتنه، ځکه چې هیڅوک دا تمه نه لري، توقع نه لري چې پښتانه به هالیوډ کې هم د فلم په دنیا کې دومره کردار به لوبولي. زه تاسو یو وضاحت وکړم چې د هالیوډ فلمونه خو صرف د امریکې فلمونه دي. د امریکې په فلمونو کې خو د پښتنو چې کوم کردار دی په هغه تاسو سره خبره کوم، خو ورسره دا یو وضاحت هم کوم چې د امریکې نه علاوه د برتانیې، د کینیډا، د ډنمارک، د فرانس، روس او ورسره جاپان، نیدرلینډ، ځینې نور داسې ملکونه دي چې د هغې په فلمي صنعتونو کې د پښتنو کردار په دې کتاب کې په هغې خبره شوې ده. نو تاسو دا ذهن کې وساتئ چې هالیوډ نه علاوه چې کوم لوی ملکونه دي په هغې کې هم د پښتنو کردار دی. تاسو پښتنه ده چې هالیوډ ته پښتانه څنګه ورسېدل، نو دې کې دوه درې قسمه خلک دي. یو قسم هغه خلک دي چې د افغان شخړه نه مخکي څوک د روزګار په سلسله کې څوک د تعلیم په سلسله کې څوک په مختلفو میدانونو کې امریکای ته تللی دی الته مشته شوی دی دا غوي شهريت یې ترلاسه کړی دی او یو خپل کاروبار کوي او یو نور سرګرمو سره تللی پاتې شوی دی نو هغه په څوک چې خصوصا په کالیفورنیا کې لاس انجلس کې پاتې شوی دی نو په هغه ډیرو خلکو د فلمي صنعت رفاهي حاصله کړې ده او بیا یو شمیر داسې خلک دي چې د افغانستان او زمونږ د خیبر پختونخوا نه هغوی تللي دي او څوک د مهاجر په شکل تللي دي څوک د زده نورو مجبورو نه تللي دي خو چې په دوی کې کوم پټ صلاحیتونه د اداکاري وو او د فلم نه نورو څانګو سره تړلي وو نو هغه دوی په هالیوډ کې د هغې څرګندونه کړې ده په پخواني وخت کې هم یعنې د نن نه 50 کاله مخکې هم او د نن شل کاله مخکې هم چې کله د افغان شخړه ډېره راوچته شوې ده که تاسو غواړی چې کوم کسان دي نو هغه تاسو ته ویلی شم چې هغه کوم کسان دي چې په هالیوډ کې او په دنیا په نورو
خوندو کې
هیوادونو کې هغه په فلم کې کار کوي
ډاکټر صاحب کو اویلیبل وینم نه در سره بي نو چې سملاسي وو یو خپل اوریدونکو ته د خو په پم ویار کې یو زمونږ د خبرونه ته دی استادو د خبرو ته دوی خه تګی ناستوي
جی بالکل زمونږ د پیښور یو اداکار دی چې دغه نوم دی حسن خیام
ها
حسن خیام د نن 50 کال مخکې د امریکای په فلمونو کې نه هالیوډ فلمونو کې کار کړی دی دی کینګ اف خیبر رائفلز دا ډېر مشهور فلم دی دی بیست دا مشهور فلم دی د امریکای او دغه شانتي زن نور فلمونه دی چې په دې کې حسن خیام د اکټر په حیثیت کار کړی دی د حسن نه علاوه د افغانستان دوه اداکاران دي چې د یو نوم دی احمد خان محمود زاده او د یو نوم دی زکریا ابراهیمی دوی د ماشومانو کردارونه لوبولي دي په هالیوډ فلم دی کایټ رنر یو فلم دی چې هغه هم د افغانستان یو لیکوال د ناول په موضوع جوړ شوی دی خالد حسینی د افغانستان یو لیکوال دی هغه ناول له هغه ناول هالیوډ فلم جوړ کړی دی کایټ رنر او دی کایټ رنر کې د دوه ماشومانو په پښتنو کردار لوبولي دي چې هغه بنیادی کردار دی د هیرو مین کردار دی هغه لوبولي دي اوس زمونږ یو اداکار چې دا نوم یې مشهود عالم د پېښور په حیات آباد کې اوسېږي اصلي تعلق یې کرک سره دی اوس څو میاشتې مخکې دا یو فلم راغلو دی کیور نو په د هالیوډ فلم دی او دا شانتې نور نومونه هم زه تاسو ته ویلی شم رفیق رازنوی یو ډېر لوی د بالیوډ اداکار دی موسیقار دی اکټر دی د پښتو لومړي فلم کې کار کړی دی نو هغه د تیف اف بغداد یو فلم چې هغه د پاره موسیقي ترتیب کړی دی او دا د نور کسان چې پاره کې عنایت دلاورې دی ولید امینی دی ستاره عطایی او زمونږ تورسر دی نبی تنها دی فرشته کاظمی او عائشہ جمال ارشد خان بلا خلک دي تقریبا 150 پورې کسان دا سيدي چې هغه پښتانه دي او په هالیوډ او د هالیوډ نه علاوه د نړۍ په نورو فلمونو کې کار کوي
دغه خو بدسي وایو چې داسې جبی دي چې زه ډیر پښتانه به پینې پويږي خو ډاکټر صاحب کراش اوس دغه تاسو د برتانیې ذکر وکړو د نیدرلند ذکر مو کو د روس ذکر مو کو د جاپان ذکر مو کو دغه یعنی پښتانه خدای پاک پسسه یې ندی شتمن کړی سړی به دا وایي کنه او دا په مختلف د دې فلم کې خو صرف یو اداکاریوم نه ده د دې خو ډیر زیات یو خور وور یو فراخه هغه دی میدان دی خو ډاکټر صاحب دی د هند فلمونو نه د پښتنو ډیر شهرت موندلی دی او د ډیرو کورونو په پیښور کې وسم لا شته د ډیرو هغه وران شوی دی ځکه چې تلی دی په هند کې بیا مشت شوی دی په هند کې د دې ذکر ته بمرا شو د پاکستان د فلمونو ذکر به مو کو چې اوس خو د سیخکاری وای چې د لاهور فلم انډستری صرف د پښتو فلمونو په سر کداغي معیار هر څومره راغورځیدلې په خپل ځای دغه باندې خبرې کېدې شي خو د لاهور فلم انډستری چې کومه ده هغه وی زیاتره صرف په پښتو فلمونو چلیږي دغه ته بمرا شو خو د هند د ذکر ډیر مهم دی دا چې دا تقسیم نو شوه
دا تاسو سم خبرو
دا زموږ د دې په مشته تقسیم نو شوه د پښتنو سر رول په هند کې سمره رول په هند کې خو د تقسیم سره بیا یعنی پښتنو ته او د هند دغه انډستری ته د پښتنو تک چې کوم دی هغه بیا ودرید.
بالکل تاسو خبره سمه وکړه. د تقسیم نه مخکې چې کومو پښتنو په هندي فلمی صنعت کې چې موږ بالیوډ ورته وایو کردار لوبولې دي هغه کې ډېر خلک پټ دي، یعنی خلکو ته خو هغه پښتانه ښکاره دي چې هغه درسته دور په هندي فلمونو کې کار کړی دی، یعنی دلیپ کمار او د دې دور خلک دینه خلک خبر دي. خو که زه تاسو ته خبر وکړم کنه چې د هند فلمی صنعت بنیادونه پښتنو ایښی دي. هندوستان ته د فلمونو آغاز پښتنو کړی دی. یعنی تاسو به حیران شئ چې په 1914 کې د هندوستان فلمونه شروع شوي دي او په 1914 کې لومړی فلم جوړ شوی دی چې هغه راجا هریش چندر دغه نوم او د 14 نه د 1910 پورې خاموش فلمونه جوړېدل. هغه وخت کې دا ټکنالوژي نه و چې په فلم کې خبرې هم وشي. دغه خاموش فلمونو په دوران کې چې کوم بنیادی اداکاران دي د هند هغه پښتانه دي، مثلا وزیر محمد خان چې هغه مشهور دی په دبليو ام خان، دغه شان اشرف خان، نذیر احمد خان، گل حمید، زکریا خان چې هغه هلته مشهور دی په جنت پشاوري. دا هغه نمونه دي چې هندوستان ته د خاموشو فلمونو ابتدا او آغاز وکړو. او بیا چې په 1910 کې رومبه هندوستاني فلم جوړ شو چې پاره کې خبرې وي، پاره کې مکالمه وي، پاره کې موسیقي وا، دا هغه نوم دی عالم آرا. نو عالم آرا کې بیا بنیادی کردار د پښتنو وو. او بیا په دې عالم آرا کې خبر وکم چې علامارا چونکې تاکي فلم خبرې وي پکې، نو پای کې موسیقي هم وا. دغه فلم ابتدا د یو سندرې نه کیږي او دغه د برصغیر د فلمی صنعت لومبه سندره ده چې هغه پښتون ویلې ده، هغه دبليو ام خان ویلې ده په هندي فلم کې لومبه تاکي فلم کې. نو علامارا نه پاتې شروع شو، نو په دې فلمونو کې بیا د پښتنو کردار داسې چې ابتدا ورته پښتنو کا هندستان ته د 1910 نه. او هغه خلکو چې ما تاسو ته نمونه واخیسته په دې تاکي فلمونو کې ګل حمید د پیرپای نوخار پیرپای یو ډیر لوی، بلکې هغه ته ستاره هند خطاب ورکړی شوی دی. نو ګل حمید جنت پېښوري چې هغه خپل نوم وو زکریا خان د کوز نوي کلی پېښور اوسېدونکی وو، او دغه شان نذیر احمد خان، او دغه شان اشرف خان، او دغه خلکو چې دوی د 1910 نه هندوستان لپاره فلمونه شروع کړ، د مکالمو تاکي فلمونه، او ورسره موسیقي، او ورسره په نورو څانګو کې کار کول. او بیا د هندوستان فلمی صنعت چې ترقی وکړ، نو بیا ورکی د نورو پښتنو د یو لازواله کردار روان و چې تر ننه پورې روان دی.
ډاکټر صاحب، د نوي کلی ذکر وکړو، د نوي کلی سره یو نوم امجد خان دی چې په دا شولې فلم کې څومره هغه یو ویلن فلم کامیاب کړی دی، دا هم ډیر کم کیږي. دغه شانتي پیرپای ذکر تاسو کو، نو په دې کتابونو ځای په ځای مون لوستي دي چې ګنډي مدوباله هم ګنډي د پیرپای وا سو کوي د ثوابي وا. دا تاسو په دې باندې خبرو کوي د پیښور او بیا د پیښور د خار سره تعلق لرلزه. تاسو ته یو خبره وکم، تاسو لږ وخت په واخ لمزه، ما د دې جیو ټلویزیون د پاره یو پیکج کولو په دې د هندستان په فلمي هغه کې د پښتنو، یعنی چې کوم هغه دا فلمی انڈسٹری دا، پدی کی د پښتنو کردارونه او د پښتنو برخه، نو پدی کی ز په پیښور کې ګرځیدم، نو یو خو د شاهرخ خان کور ته لاړم، داغه د تر لور د مونږ چې وسداري اوس تر ورځې کې مړه شو، داغه غټه جنازه هم و، دې سره مې انټرویو پکې کړو، دا تل و هندستان ته غته سرونه راته خول. شاهرخ خان چې راغله اوس ورلس کلن 15 کلنو، هغه بیا سواد ته تلی او د هغې تصویرونه هغه هم راته وښودل. د شاهرخ خان پلار چې وو تاج محمد خان میر، هغه د خدای خدمتګار او یا د کانګرس د دغه دور د هغې پلوي و، نو په ویش په پېښور کې دا راته بیا د هغې په کور کې دا خبره کوله. او په دې ښار کې یو مسلم لیگ کې وو ډیر مشر سړی وو، زمانه دغه نوم یې دی، په دغه کې خو موږ ځان سره اچول لري په پیکج کې، خو دغه نوم د مانه یې دی. نو هغه راته قصه وکړه وی چې د او دا د دې ګاما پهلوان چې به ورته ویل د هغه لور دی، دا اوس چې کوم مړه شو د شاهرخ خان تر و ګاما، تاسو خو دې زمانه خبرې نو د شاروخ خان پلار شو د وکیل او ورته مشر قصه کوله وی چې دا ګاما بدلته تقریرونه کول د خدای خدمتګار او د کانګرس په حمایت نو وای موږ مسلمانګان به پسې یو ځل پسې رالو وی ډېر په فوارشو کې ولاړو تقریر کوو موږ ونی وغه فوارته دغه ته مډن ته موږ ورځو وی موږ به دې ته نه پریښودل نو بیره ته قصه کوله وی چې د دې شاروخ خان پلار چې کوم دی هغه دلته د انګریز او د مسلمانګانو د دې چلون نه دومره تنګ شو چې هغه لاړو هند ته اول ته بیا یعنی مشت شو هلته کې پاتې شو بیا د دې پرتویراج د کورنۍ چې هغه کورې وسوم هغه دې په ځای ولاړ دی د شاروخ خان دی هغه کور چې کوم دی هغه هم لا په ځای دی د انیل کپور دی په جهانگیرپوره کې کور هغه جوړ اوس په مارکیټ جوړ شوی دی دغسې یو شمیر نور نو د خلکو سره یې دغه شته بیا د دلیپ کمار کور چې کوم چې ما کله په دغه پیکج کو دا به د 2009 لسم نو هغه خلا جوړ وو نه پوهېږم چې اوس په یو کې نه وي خو دا مې پکې هم غوښتل چې تاسو ته مخې ته کوم په دې باندې خبرې وکړي
بالکل تاسو ډېر بنیادی خبرې را مخې ته کې زه له په ترتیب سره دې ته راغلم چې تاسو د کوم ویکلی خبرو کا د امجد خان د شولې د جبر سنگ
جی
نو ما چې په دې خپل خبرو کې لږ مخکې ذکر وکړو د جیند پېښوري زکریا خان د کوم ویکلی دا زکریا خان چې د امجد خان پلار او دې زکریا خان د خاموشو فلمونو لپاره شروع وکړ بیا تاکي فلمونو ته راغلو بیا د دنجوي امجد خان او د دیو بنزوي امتیاز خان دا د هندستاني فلمي صنعت ډیر اهم نمونه پاتې شو نو جن پېښوري بنیادی که د جن پېښوري زوی امجد خان د شولې جبر سنگ
خا د جن پېښوري
دا ما خبره چې تاسو کوم اوکا د کپور فیملی نو د پریتی راج چې دی پریتی راج په پېښور کې په ابتدا کې د پښتو په سټیج ډرامو کې اداکاری کړله او بیا پریتی راج تللی دی هندوستان ته او په هندوستان کې په خاموش فلمونو کې کار کړی دی او بیا دا هغه د پوره خاندان چې دی راج کپور دغه زوی دی او بیا دغه شانتي شمی کپور او ششی کپور او بیا د راج کپور زی چې کوم دی ریشی کپور او تر انیل کپور او سمر کپور فیملی چې دا ټول بنیاد د پریتوی راج دی چې د پېښور د پښتو ډرامو نه تللی دی او په هندستاني فلمي صنعت کې د خاموش فلمونو نه واخله تر تاکي فلمونو پورې دا یو پورا سلسله روانه ده نو زکریا خان او پریتوی راج خو ډېر لوی بنیادونه دي دې نه تاسو چې موږ راځو د دلیپ کمار ته او د دلیپ کمار سره تاسو د مدوبالا خبره مو
کوي
نو یو خو د دلیپ کمار او مدوبالا په هندستاني فلمونو کې شریک فلمونه هم ډېر دي د هیرو او هیروین په حیثیت بل دا دواړه چې د دې سیمې وو د دې خپلو کې یو د مینې یو کیسه هم چلیدلې ده بلکې دې خپلو کې د واده کولو یو منصوبه هم وه خو د مدو چې کوم پلار و نو هغه ته نو تیار چې وادي وکړي د دلیپ کمار سره دلیپ کمار په خپل یو ډېر لیجنډ دی یو ډېر لوی پښتون اداکار دی چې په هندستاني فلمي صنعت کې ژوند ورکړی دی خو کومه خبره چې د مدوبال ادم د دې خپل نوم ممتاز دی ممتاز جهان بیگم او دا بیسیکلی د ثوابه دی
د
ثوابه بلکې د ثوابه کې نه مانیره دی نو دې چې د دې نه مانیره نه د دې پلار لاړو هندستان ته هغه د خپل تجارت او کار او مزدوري په سلسله کې تللی نو دې چې الکم لاړو د ډېر د غربت ژوند دی تیرولو د دې ممتاز یا د مدوبانه چې کوم رونه خويندي او کشرانو دغه کفالت او دغه مالی چې کوم ضرورتونه هغه دې پوره کول نو تاسو په تاسو مدوبانه خو د چایلډ سٹار په حیثیت شروع کړو او د ماشومې اداکاري په حیثیت شروع کړو به ډیره بالکل هغه د نوو کالو چې فلم انډستری ته لاړه او بیا دغه نه پستا هغه چې د سر له سوالو شروع د هیروین ته حیثیت راغله او بیا خو ډیر لوی شاکار فلمونه جوړ کړ نو هغه د ثوابه معنی رې چې په خپل ده او عمر ورته وفا و نه کړ هغه په پیغلتوب کې د دنیا نه لاړه او اخر کې خو واده کړو کې دغه سره کړو کې شور کومار سره او هغه چې د هغه بیا کامیاب نشو ځکه چې دا وفات شو نو د دې د لیپ کومار او د مدوبالا چې دی د دې خو راج کړی دی په هندستاني فلمي صنعت باندې بالکل جی او دغه علاوه چې تاسو د کوم امجد خان ذکر کړی دی دا غونډه اداکار بم پورا ہندوستان پیدا نه کی
صحیح خبر
او بیا قادر خان فیروز خان نصیر الدین شاہ او زن نور دا سلوی اداکارا دی بلکی زن دا وینود کرنا پا پی خور کے سبق ویلے دی نو دا آغا خلق دی چی دی ہندوستانی فلمی سنت مضبوط کرے دی او تاسو چی دا شارو خان خبرا کوئی نو دا خوب دا سیو دونی چی بلکل رسے نسل لے یعنی شارو خان، امیر خان، سلمان، سیف علی خان او دا خلق چی دی دا خو آغا خلق دی چی تر اوسا پوری آغا دیر لوی سار دی خو دیر رسته نسل دی مونگا خو دا هندوستان دا فیلمی سنت دا خاموش فیلمونو خبره کنو دا پختانو خبره کنو بیا مونگا دا ذکریا خانو دا گلحمید گلحمید دومر لوی نوم دی چی آغا دیر خکل انسان همو دیر خکل هیرو همو نمون خو دا آغا زینا خبره را شروع کنو او تر نن پوری کتازو دا هندوستان دا فیلمی سنت نا پخور پختونخوا او پختون فیکٹر یو خواته کوي نو هلته هیڅ نه پاتې کیږي
تشه پاتې کیږي بالکل ڈاکٹر صاحب ملکونو باندې یو قسم راج کوي را سره اوسئ
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com
قدرمن اوریدونکو د ډیوا سره ملګری یې ڈاکٹر صاحب خوڈیری خوگی خبری کی گلزار جلال صاحب زما خیال چھ
باروز خان
آو جی
جی جی
وے
ما ویز پکی یو ددری خبر دا کو مبزق سلسلہ دا غی دا خبر و پر دم پ کنٹینیوٹی کی روانی
آو جی
دا وضاحت کو چھ منگ صرف دا دا فلمون خبر نہ کو دا منگ دا فن او دا صلاحیت خبر کو
ایگزیکٹلی
ٹھیک ہے کنے جی بل دا دے چھ دا منگ دے اکیڈیمک خبر کو پدی کہ صرف بیا په دې کتاب کې ډېر زیات داسې خبرې دي چې هغه ما خیال دي چې نن موږ راغونډ نه کړی شو او تاسو په یادت باندې به ډېر لږ وخت ورکو
بالکل
یو دوه خبرې کوم یو خدا دې چې تاسو د کایټ رنر خبره وکړه کنه چې د افغانستان دغه د قصه ده د افغانستان حالات دي د افغانستان ټول ارث پکې دي لیدي شي نو دا کایټ رنر چې دی نو دا خو د خالد حسینی په انګریزي کې ناول دی او دا د یونیورسيټي په نصاب کې شامل دی او زه دا صرف دومره وایم چې په دې باندې د دیر د شیرینګل یونیورسيټي دا غي یو طالب علم هغه په امفل کړو د هغه مال ایویلیشن راغلو په هغه باندې ما ریپورت ولیکو او اوس په بیا زما هغه باندې ډیفنس کوي په هغه په پوره تیزی ولیکل
واو ها
نزه سر او دا خبره زکه کومه که زمونږ ګران اوریدن ګور نه سي نه چې دا غي نه دینه دا یو تاسو راوالي دا پروفیسوران جوړ لته درس فلمونه ګوري
فلم خو پدی مخ په مخ تل نړۍ کې فلم د اظهار د پیغام د ټولو نه موثره ذریعہ دلته کې بلکې د امریکا
مازکه ډیسکورس یاد کوم مازکه ډیسکورس یاد کوي چې پدی کې ڈاکٹر حنیف خلیل جدین و دی کتاب نا و منگا دا ڈسکورس خلق و تورا سو چیارا دا پختنو صلاحیت بیا دی سنگ کار کردے بیا دی جن جو اک سنگ چیدے دا ٹول پا کراخ کار کی گی اور اکپ افغانستان کی یو فلم جوڑ شوئے دا افغانستان پا خلق و باندے یا دا افغانستان پا حالاتو نو دا هم تړلې دې مونږ سره یي په دغه توفي او بل مثال در کوم د دې دغه هم د دې د یونیورسيټي یا د سلیبس دا حنیف رسول دا سوري حنیف خلیل صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب د خپل کتاب په یو سل او اوات یا باندې یو ذکر کړی دی قابلی والا دا یو شارټ ستوري دا یو افسانه دا د رابندر ناتھ ټاګور اور رابندر ناتھ ٹیگور تا سپت دے جاگا سوک دے کہ غنی خان پکم یو یونیورسٹی کے سبق ہوئے پشانتی میں کتن کے نو آغا چا جوڑا کرو باغا رابندر ناتھ ٹیگور جوڑا کرو
جو
ٹھیک لگا نا جی نو اکابلی والا دے ما ام اور دیدلی ذکر چھے دا اکابلی والا اس دا انگریز ہے پا نصاب کی شامل دے دا پی خبر یونیورسٹی
دا خو نوی خبر دا بل دا رابندر ناتھ ٹیگور تاسو ذکر کو هغه ته چې کوم نوبل انعام ورکړل شوی دی لیټریچر صرف پدې چې په خپل ژبه کې
1913 کې بالکل نور له سو ديار له څخه د ملو شوی دی دا هغه د افغانستان په حالات باندې یو شارټ سټوري یو افسانه لیکل دا قابلی والا هغه په بنگاله کې بیا انګریزي کې مسترجمه ده نه په کورټ کې شامل ده بیا په نور له سو اته پندوسم کې دا ډاکټر حنیف خلیل صاحب دا لیکل دي او بیا په نور له سو یو شپېتم کې پاغه باندې بیا بل یو فلم جوړ شوی دی دو فلمونه په جوړ شوی دی او بیا چې دین اوس په هغه کې په بنگاله کې او په هندۍ کې بیا ټول ډرامې جوړې شوی دی نو دا قابلی والا چې دا کم شارټ سټوري دا بیا بل د دین غټه خبر ده چې دا په پښتو کې ترجمه کړی دا محمد نواز طاهر صاحب نو دا ټول خبرې کې دي دا مونږه د ادب خبرې کوو خو په څنګه چې تاسو په خپل خبرو وکړه چې ډراما فلم او आवाज موسیقي یا نور چې دا کوم خبرې نه دا چې دي شاعري دا د خپل قام او د خپل جبې د تاریخ د اکنامکس د اقتصاد د دې د رسول یو موثر ذریعہ ده نو په دې وجه باندې مونږه د یو ریسرچ سکالر نه مونږه دا خبره ورو چې هغه یو ذمہوار سړی دی یو ډیر ښه لیکوال دی او بل دا چې ډاکټر دی او په پښتو کې پی ایچ ڈی کوله دا دا هغه او یا زما که خپل خبره کومه نو زما تعلق هم لټریچر سره دی انګریزي یا اردو یا پښتو خو لټریچر چې لټریچر یې هغه دا اپیل اف د لټریچر از یونیورسل دا خبره کو چې مونږه د دې پورتانو د صلاحیت نه چې کدا یو خبره ده چې ردی سره بیا چاکو ګرځي یا تماچا یا ټوپک ګرځي یا کلاشن کوپ ګرځي نو دا نور خلکو موږ نه دا شي نه راکړي دا موږ په خبرې نه دي ګرځولې یا نور خلکو را په سره ته پلي دي زمونږ چې دي نو نن با ګران اوریدونکو ته دا معلومه شي چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې د قائد اعظم یونیورسيټي د پاکستان سټڈی د شوبې ډایریکټر دی هغه سونه په یو مستند طریقې سره دا خبره وکړه چې دا فن چې دی دا صلاحیت چې دی دا کم دی نو چې څه دی او کم دی ته لیدي
بل بوب کې زه اوریاد کوم په یو خو ادا پښتانه اداکاران دي یا د لکه ذاتی پکې کومه برخه ده بل دا چې د پښتنو په سیمه باندې کغه افغانستان دی او که اوس د پاکستان برخه پښتانه دي په دې باندې هم ډیر فلمونه جوړ شوي دي بلکې زه به یو ذکر وکړم د چارلی ویلسن زوار یو کتاب د جارج کرایل لیکلو د جرنالیسټ راغلی او په خبر کو سره زما ملاقات شوی اوس خو مړ دی نو دی دغه ریسرچ کې لګیا او په خپل کتاب کې نو هغه پاره باندې فلم جوړ شوی دی اوس بیا په فلم کې سره لګ ډیر ما پکې سره مرسته دسی کړی و چې د دې ماجر کیمپونو سفوټیج مورته لګلې او بیا پکې مانه د ډریسز ته پوسکو نو ما ورته چې اوس تاسو په مراکز کې چې دی غختل په افغانستان کې وکي خو په هغه وخت کې افغانستان کې حالات داسې نو نو بیا په مراکو کې وکړو د مراکو د افغانستان برزج مراکو ته نن ته کې د جغرافیایي سلک ډیر نږدېوالی به وي نو په هغه فلم هم په افغانستان او په پښتنو په دې باندې جوړ دی ځکه چې دا غي ټول هغه چې کوم ډایلاګز پکې دي په پښتو کې دي ورانه ویل دا هغه بلشان ویل دا خو خیر ډاکټر سي ترازو د یوسف خان قصه ده د راشک بخې ده دلیب کومار دغه مشر مسلم لیگی سه چې کوم هغه راته وی چې دا وروکه لکوې د سي ځوان وي په دې بازار کې وو د هندستان نوې د فلم انډستری نه څوک راغلی وي دی ولې د ته وی اومدغه سی بازار کې وی چې لکه د د وینا چې د ما د سترګو لیدلې حال وي درته وایم او ورته وی چې موږ تا په فلمونو کې اخلو د بیرزان سره هندستان ته بوتلو نو خبر هم دغه ده چې او د پلار د میوي سره کاروبار کوو د دکاندارو یا کاروباري ډاکټر صاحب ته ورزو ډیر وخت اغله ورکول غواړو چې خوږی خبري خدای سره دي ډاکټر صاحب
جی
نو هم په دغه مې ریکول شي فلمونه په موضوعګانې د پښتنو دغه په وطن دي خو تاسو به اوس راته پکې وایي چې ځانګړتیا هم پکې لکه داسې لالیوډ ته به هم راځو ځکه چې د لالیوډ د فلمونو د مشهورو فلمونو چې څوک څومره اداکاران دي هغه هم څه نه څه یا د پېښور دي یا د پښتنو د خاورې دي دغه باندې به هم خبرې بیا کوو ډاکټر صاحب ښه
جی
نو دغه د پښتنو یعنی د پښتنو هغه آزاد تګ راتګ چې کله وو هغه د هندستان او د پاکستان په بلیدو په دشمنی باندې کډ لوی نقصان ورسیدم. داسې نه چې ګندی پښتنو ته پکې لوی دغه وشو، یعنی زیان وشو.
بالکل ګورنس، تاسو چې کوم خبرو ده کنه د پښتنو په دې مایګریشنز باندې کده هر مجبورې نه دي، هغه د مهاجرت جون دی او هغه نور د کاروبار یا د تنګ فورزي دي چې په هر وجه باندې پښتنو د نړۍ ګډ ګډ طرفې دي دي نو ځان سره خپل صلاحیتونه هم وې دي، ځان سره خپل پیژندلو خپل ثقافتي چې کوم نړۍ اقدار دی هغه هم وې دي او هغه دنیا ته رسول دي. نو لکه څنګه چې ګلزار دلال څه خبرو وکړه چې اصل کې موږ هغه د پښتنو د ډیسکورس خبرو وکړو، د پښتنو د صلاحیت خبرو وکړو، د پښتنو د اقدار خبرو وکړو، نو هغه هم په دنیا ورته جندلې دي. یعنی هم د فلم په نظر کې کوم خبرو وکړو، د امریکای یو فلم جوړ کړی دی دی بیست، دا مشهور دی دی بیست اخوار باندې.
او جی
دا د بیست چې دی دا اصل کې د پښتنو د ننواتې په دود دستور باندې جوړ شوی فلم دی، چې یو رشین ټینک وي او هغه په افغانستان کې ځینې تباهۍ کوي، هغه ټینک د دې فلم مین اداکار دی. او بیا دغه ټینک چې دی هغه مجبوریږي او هغه معافي غواړي او هغه پښیمانه کېږي چې ما په افغانستان کې پښتنو سره زیاتې کړي دي، د پښتنو دستور دا دی چا بیا ننواتې کوي او واپس ځي. نو دغه شانتي تاسو د ننواتې دا رسم چې د پښتنو کوم دی هغه چې په فلم کې تاسو ګورئ، نو تاسو به حیران شي چې دنیا د پښتنو د پښتونولۍ نه خبر ده. که تاسو د کینګ آف خیبر رایفلز وګورئ، د امریکایي فلم دی، نو شجاعت او فریدو د پښتنو د پښتونولۍ اقدار
او اواز
د دې سره سره اصل خبره خو د پښتنو د صلاحیت ته کنه، چې پښتنو یوازې د ټوپک او د چاقو خلک نه دي لکه څنګه چې ګلزار جلال صاحب وویل. پښتنو د دومره خونو د اعلی هنرونو چې هغه ته فاین آرټس وایي، هغه ته فنون لطیفه وایي، د هغې په میدان کې د پښتنو دومره کارنامې دي چې هغې په دنیا کې بیا په هندوستان کې او بیا د پاکستان په مختلفو فلمونو او ډرامو کې هغه یو کردار لوبولې دی. نو د دې چانه کوم دی پښتانه ته دی په دې خولي او صفا میدان کې هم د هنر میدان کې هم
ډاکټر صاحب د هندستان دغه ته شو ګورو د پښتنو په اړه یا د افغانانو په اړه باندې دا غي ډیر پازیټیو هغه دی، یعنی ایمیج ډیمیج دغه نه کړی چې مو ته دا وایو چې لکه ک پښتون په هر رنگ کې دی په هر رول کې دی. تاسو چون کې ریسرچ کړی دی د دې زما د دې پخت د دې جملې سره، یعنی تاسو اتفاق کوئ چې د پښتنو سیرای ورانه کړی نه ده؟
او تاسو په خبره زه پوه شوم، زه سل په سل اتفاق کوم چې بالیوډ هندي فلمي صنعت چې د پښتنو کم تصویر پېښ کړی دی، هغه د یو ډېر غیرتمن پښتون، د یو ډېر بهادر، د یو ډېر وفادار، د صادق او د رښتونی پښتون یو تصویر پېښ کړی دی. تاسو ته زه د یو دوه فلمونو ریفرنس ورکوم. تاسو که خدا گوا کتلې نو په خدا گوا کې چې د امیتاب بچن کم کردار د بادشاه خان دی، هغه د یو داسې نر پښتون کردار دی او هغې کې که تاسو وګورئ نو هغه چې هندوستان ته د افغانستان نه هندوستان ته ځي، نو هلته یو راجپوت پولیس والا سره د هغه مکالمې وي، پولیس افسر سره. نو په هغې کې هغه د خپل پښتني غیرت مثالونه ورکوي چې زه پښتون یم، زما ژبه یوه وي، زما واده یوه وي، او زه به افغانستان ته ځم او بیا به راځم. او هغه راجپوت ورته وایي چې یہ ایک پٹھان کا وعدہ ہے، تو میں آپ کو جانے دیتا ہوں، قانون توڑتا ہوں. وہ تو پختونوں جب چلے آغاز قانون نم بالا کر دا. اور بھی امیتابھ بچن دے بادشاہ خان کا کردار کیا کا ثابت ہوں کی جو واپس راشی ذرا شانتا سو دا رشی کپور ہے نا فلم ہو رہی چاہیے ہندوستانی د پښتنو د سواد سیمه تراشی او بیا دلته کې پښتانه په هغه یو هندستاني دغه په تحفظ باندې خپل ځان قرباني. په دې فلم کې زمونږ زیبا بختیار چې د یو پښتني پیغلي کردار ادا کړی دی چې هغه او دغه قبيله چې هغه د خان بابا لور وي، خان بابا او دغه قبيله بیا د یو هندستاني لپاره کوم کردار ادا کړی دی د پښتنو غیرت او پاک خودلې. نو دا خو د بالیوډ فلمي صنعت خودلې. تاسو قربانی فلم وګوري د فیروز خان،
تاسو
جانشین وګوري د فیروز خان، باندې ته پښتو کې مکالمې دي د امجد خان او فیروز خان ترمنځ، دوه چې پښتانه دي د بالیوډ د کاران دي، نو د پښتنو هغه حجره او هغه کلچر خي او په پښتو کې خبرې کوي. نو هندستان چې د پښتنو کم امیج خودلې دی، هغه د یو نر پښتون د وفادار د رښتونی او د یو ډېر غیرتمن پښتون امیج خودلې.
تاسو ذکر وکړو هغه یو سندره هم د زمال علي چینار دی، نارنج ولی ولی دا غی دی وی د اتن د پر باقاعده غالبا چې پي کې راج کپور ته یک زما هو من خو ير دي خو یو اداکار پکې دی د دغه اتن د پر وی باقاعده هغه سون ورځی مسلسل د کړ چې د سینې بیا پیګندې پښتانه خپش زکه چې دا خدا غوي ځانګړتیا ده. نو ګلزار جلال سیب ریفرنسز خوډیر ورکولې شو، ولی دغه ایمیج که ډاکټر سیب وګورو نو په دې پاکستان کې په فلمونو کې داسې نه دی راښکارا.
ګوره دا خو چې څومره یو ځای کې کاری کنه یا څومره تجربه وي، نو هغه زمونږ ټیکنیک ګوره صلاحیت خو په خپل ځای دی کنه، چې په خلکو کې صلاحیت شته. خو بیا ډاکټر صاحب په خپل کتاب کې دا ذکر کړی چې موږ سره هغه ټیکنالوژي نشته دی، یا هغه لیکل یا هغه خبرې لکه فرض کا منګه پخپل یو د پدی کتاب کې راجب خان ذکر دی کنه، اوس عجب خان باندې منګه په پښتو کې فلم جوړ کړی دی، په اردو کې فلم جوړ کړی دی. نو هغه عجب خان چې دی، د عجب خان هغه خبره چې ده، هغه چې اصل واقعیت څه شی وو هغه چاته پته نشته دی، چې کوم انګریزانو کوم ډسکورس وو، چونکې د هغوی سره میډیا وه، هغوی سره خلک وو، هغوی سره لیک وه، هغه ټول رسول هغه کتابونه جوړېږي، یاره دا ظالمان خلک وو، دوی یو جنایت اختولې وه. همدغسې چې مونږ بیا دلته ګوره په یو سکرپ باندې کتا سو یادی منگا پدی خپل خبر اترو کی دا اوس چکم فلم جوړ شو پانی پت، نو په هغه باندې ذکر کړو چې یاره هغه غلط ورژن دا هغه جوړ کړی دی کنه، او فرض کدا یو دا فرض کو، نو منگا سره دومره وسایل شته دي چې منگا په خپل دغه احمد شاه ابدالي باندې په هغه باندې خپل تاوانو کو، او دومره هغه باندې چې دومره کاست پکې راشي یا سکرپټ ولیکي یا په هغه باندې تحقیق وشي او بیا هغه فلم جوړ شي. مونږه تاسو ته پته ده چې پښتانه سره خو وسایل نشته دي، فلاحیت خو سره شته خو وسایل سره نشته دي. نو په دې وجه مونږه هغه خبره ده مونږه پاتې دوست دا ډاکټر صاحب دا کتاب زما په دې وخت دا او تاسو خو به په خاطر درنه مده په پښتو ژبه کې دي، دا اردو کی شی او دا انگریزی کی شی، چې دا څومره خلکو ته ورسی کنه نو هغه ته بدا پته ولګي چیرې د دې پښتنو د صلاحیت بیا د دې پښتنو جون جواک یا د پښتنو سره څه شي ودی په سیاسي توګه باندې او سره څه شي ودی په د کلچر په حواله سره څه شي ودی د جب په حواله سره څه شي ودی دا غټولې خبرې دي. بیا دې کې د ټولو لوی خبر دا ده چې ډیر شکر دی چې اوس انګریزي کې هم په دې باندې موږ یو پروګرام کولی شو چې په انګریزي کې سونه ناول ولي کولی شو چې دا غي سیټینګ چې دی دا غي کیریکټرایزیشن دا غي کیریکټر چې دی نو هغه کم دی دي هغه دا پښتانه دي او لیکي دا خلک، نو دغه څه زمونږ چې کوم هغه ډیسکورس دی یا زمونږ هغه نریټیو دی دا هغه خلکو ته دی.
یو خبر
چې کوم خبر او کوله چې اوس زنجیر فلم دی زنجیر باغی کې پران چې دی نو پران پکې دی یو پښتون هغه کړی دی یو کردار کړی دی کنه، او هغه په ابتدایي توګه باندې خولل چې هغه دغه د شرابو کاروبار دی یا د نشې کاروبار دی، خو چې هغه انسپکټر سره مرګرتیا جوړ شي بیا وته وي چې ګور دا زما دا یو دا ګل خان واده ده، او ګل خان چې دی نن کار سبا ته نه پریږدي، بس ما دا کار بند کو او نن سبا چې نن نه پس پس شي سم د شرافت ژوند دی انسانیت ژوند دی دا هغه تیرول غواړم، او بیا دا خبره پکې ټوله کړې ده کنه. نو دغه یو نریټیو دی دا خو داسې هم کېدي چې مون د لاس اخلاص چې څه کولې چې هغه کولې چې پښتون د خپل خبره نه نه وړي او بس زبر دا نه شي کار وکوم دام دا چې خودلې شو، خو هغه په پازیټیو سنس کې خودلې شو، او په دې وجه باندې چې په هندستان کې یا هغه خلک چې دی هغه څنګه تاسو په خپل خبره دا تایید کوئ چې دا اتن دی د کول د پاره ریشی کپور چې دی نو هغه ډیر زیات محنت وکړو یا غسیز زک زک چې په غلطه توګه باندې لال نشي دا فلم چې دی چې یو فلم جوړ شي نو هغه بیا په کلونو کلونو بلکې په سوونو کلونو باندې دا غیر ریفرنسز موجود دي. نو دا زمونږه خوش قسمتی ده چې اوس دا ریسرچ سکالر رامخته شو چې یو خو څنګه تاسو وی کنه چې خپل اطلانو پیژنه نو موږ خپل صلاحیت چو پیژنو او هغه صلاحیت بیا خلکو ته وایي چې ګوره دا یوازې نه موږ نه بلکې دی تاسو ته بار هم کار کړل دی په هندستان کې چې فلم جوړیږي نه هغه صرف د یو صرف د هندستان د بار نه جوړیږي بلکې دا وی فلم چې د نو هغه انډستری دا انډستری مطلب دا چې کارخانه ده او په کارخانه کې خلک کار کوي چې فلم جوړیږي او کني جوړیږي خو په قاعده هغه ته څنګه په کارخانه کې پیسې ملایويږي دا که سي هغه په روزانه راځي او هغه تخپل تنخواګانی ملایويږي
کوردو ګورو د دې خانانو نه علاوه د کپور فاميلي د نوي الکان جنکې پکښتا خو دا سوک ډیشینګ اداکار هندستان تر اوسه بل نه دی پیدا کړی قسم رم دغه فلمونه دی په دغه لکه دغه اوس عمر سیوا شوی دی لکه سلمان خان به وایو عمر سیوا کیږي شاهروخ وایو دغه سی پسې دا نور دغه سیف علی خان شو امیر خان شو دغه خانان ټول اوسه پوری خو د هندستان په فلمی انډستری کې په فلمی تاریخ کې په فلمی دود دستور کې د پښتون جامه د پښتون جبه د پښتون شمله د پښتون وجود یعنی سرمن دا د عزت او د احترام یو سمبل خودلې شوې ده اوس دا چې کوم تحریک په پښتنو کې راپورته شوې ده د ځوان کول د پښتنو چې راوتلې ده نر په خزي هغه اوس د پاکستان د حکومت نه یو بل غوښتنه کوي هغه دا کوي چې د پاکستان پوځي ادارو داسې فلمونه داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې پاغي کې د پښتون پروفایلینګ وکړو پټکې د ترهګرۍ نخ او ګرځولا جامې د ترهګرۍ نخ او ګرځولا وسکټې د ترهګرۍ نخ او ګرځولا د پښتون جبې د ترهګرۍ جبې او ګرځولا ځکه په کارګل کې چې جنرال مشرف په کارګل عمله کوله نو هدایت ورته دا ورکړ چې یو خو د پښتنو په لباس کې ورشي د فوجان او د ښکاره خبرې دی په کتابونو کې لیکل شوې دي او ورته وی چې په پښتو کې خبرې کوي نو دلته په پاکستان کې زکه اوس دا تحریک راپورته شوی دی رضوان کول تعلیم یافته کول په سیاسي بصیرت باندې خشتمن هغه اوس د پاکستان دغه ادارو ته وایي تاسو زمونږ دا پروفایلینګ مکوئ دغه نن د پښتون سیرا د پښتون جبه د پښتون سرمن اوس خدای پښتون لا دغه هر څه ورکړي دي نو سړی به سووي چې اوس دغه د هغه چې خدای په څه باندې شتمن کړی دی دا اوس دغه په نیګیټیو کې اچول کېږي یعنې دا د هغه بد څه تصور کېږي ډاکټر صاحب تاسو خو په دې ریسرچ کې ډېر ډېر هغه به مو پکې کتلي تاسو به پکې څه هغه کړي تاسو راته ډېرې خبرې وکړي
دا څه ده چې تاسو دا د اول خو به زه هغه خبرو کوم زمال علي چینار د نارنج ولی ولی بیا به راشم د پاکستان چې کوم فلمی صنعت ته پخې کې د پښتون ایمیج څنګه خودلې شوی دی او آیا هندستاني فلمی صنعت سره نزدېکت لري کنه لري خو دا چې کوم ورومبه خبره ده کنه دا فلم بای بای دی او په دې بای بای کې چې د پښتنو کوم هغه ډیټیکشن شې نو هغه په موسیقي کې هم ښکارا شوې ده
هاجي
یعنی په هغه کې یو پښتون کردار وي عبدالرحمن
هاجي
نو هغه باندې سندرې هم ځکه جوړې شوې چې میرا نام عبدالرحمن پسته والا مې پټان
هاجي
نو پټان لفظ هم پکې راوسته بیا دغه سندرې د پښتنو په موسیقي او په طرز کې چې دي نو ډېر سره بیا نورې جنکې د کورس په شکل کې وي چې زمالا له چینار د نارنج ولی ولی او ډېر سره بیا اتل کې دي نو زما مطلب دا دی چې په هندستاني فلمي صنعت کې چې دي نو یوازې د پښتون کردار په مکالمو کې ساو په سبجیکټس کې نه بلکې موسیقي چې ده کنه هغه د پښتنو د سازو
رنگ دی
پکې مثال په تور تاسو به دا ورې دلی سندره چې تانګا لاهوري میرا ګوڑا پېښوري میرا بیٹو میا جی بیٹو لالا مې هو البیلا تانګي والا
جی او
دا د پښتنو په طرز کې ویل شوی
دی بالکل بالکل
بلکې دا څنګه شوی دی د هندستان یو فلم دی ټینګو نه نه دی چې پاره کې د پښتو جملې په سندرو کې راغلي دي یعنی هغه شروع دا کوي چې خو چې قربان وای وای بیا ورسره وای چې اروړه بندې چې او پیرونه ځان نه ډیر لرازنو چې او زنګونه نو دا موسیقي هم د هندستاني فلمي صنعت څخه هغه کې پښتون رنگ ډیر واضح دی اوس راځو دې ته چې دا پاکستانی فلمی صنعت چې موږ ته لا نیول وایو په دې کې د پښتون هغه نریټیو او د پښتون هغه امیج څنګه کولې شوی دی. نو چې کوم زاړه فلمونه دي په هغه کې پښتنو ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی کوم چې ټولې دنیا ورکړی دی. یعنی پاکستانی فلمونو کې ځینې داسې مناظر دي چې هغه د طنز او د سپکاوي سبب ښکاري. یعنی د پښتنو پکتی او پګړې کې کوم د غیرت او د وقار نه خبره هغه به یو داسې کریکټر ته ورته سر کې چې د ګیر څوکیدار وخی. یعنی د یو بنگلی څوکیدار وي پکتی به ورته سر کې په پک به ورخړي او دا په پاکستانی فلمونو کې زیات شي. بیا څرته چې د پښتنو په سیر کې شي چې نصار او ډبې به ورکی نصار به روغ وي په داسې انداز کې دی چې دا یعنی یو ډیر کم علم او کم فهم خلک دی نصوار چې یا ځل نور داسې کردارونه شته. البته په ځینې فلمونو کې چې هغه تاریخي واقعیت لري نو پاکستانی فلمي صنعت مجبور دی چې د پښتنو هغه تاریخ خي نو د بهادری مجبوران خي. مثال په تور فرنګي یو فلم دی نو په فرنګي کې اکبر خان یو کریکټر دی چې هغه د انګریز خلاف جدوجهد کړی دی. نو هغه پاکستانی فلمي صنعت چې په هغه فلم جوړولو فرنګي نو خامخا به اکبر خان او هغه سي خود له سره چې په تاریخ کې موجود دی. دغه شان د عجب خان چې کوم د زرجلان سره ذکر وکړو په دې باندې پښتو خو دوه فلمونه جوړ کړي خو پاکستانی اردو فلمي صنعت هم په دې فلم جوړ کړی دی عجب خان باندې. نو د عجب خان چې کوم کردار دی په تاریخ کې نو هغه سي د خود الغواړي. نو په پاکستانی فلمي صنعت کې چې کوم تاریخي واقعیت دی هغه کې خو د صنعت د پښتنو تصویر او ماغه په خوده له فلج تاریخ کې وي. کوم چې فیکټیشي اس کریکټر دی کوم چې موږ افسانوي کردارونه وایو او هغه د لیکوال د ذهن تخلیق دی نو په هغه کې پښتنو ته داسې هم نظر شوی دی چې دا کمکل دی دا جګړمار دی دا مهذب دی دا نصوار چې دا چوکیداران دی او یا دغه شانت نور دغه یو کمې ماته ښکاري په لالیوډ کې. البته په بالیوډ کې دام نشته. بالیوډ کې په زیاتو اکثرو فلمونو کې د پښتون عمده بهادری ښودلې شوې ده.
ډاکټر صاحب دا خبرې خو خوږې دي. زه خو نه ګڼم چې ګنې دا خبرې خلاصې دي کنه نو را روانې خبرونې ته به پرېږدو که خیر کنه. ځکه چې ستاسو په عمل تند نیماته زمونږ د اوریدونکو بل تند نیماته د دې خبرې خبرې پاتې دغه شی ذکر کوو کو د پاکستان د پرایویټ او د سرکاري ټلویزیونو چې کوم ډرامې دي پاغې کې هم د پښتنو چې کوم کردار کشي کیږي یا پکې شوی دا یا اوسم چې کیږي نو اوس خدا د شي بلکې په شاید مشاعرو کې شاعران هغه په سرکاري میډیا باندې وایي تاسو ته یاد وي تیر ورځو کې چې په هغه باندې بیا پروټیسټ شو احتجاجونه پیل شول بیا هغه معافي مغوښته بخنه وکړه چې دا کسب نه بندیږي خو بهرحال یو دغه خو تیر کی کنه د معافي چې دغه بیا دومره څوک نه ګوري او نه دونه اهمیت ورکوي هغه شوړم باندې کوم پیغام وي دغه قصدن وي. نو ډاکټر گلزار جلال صاحب زه خوم چې ستاسو خبرې سره سل په سله هغه ما همغه ګیمه چې روانه خبرونه ته به هم ځکه چې اوس دوه منټه دي نور خبرې بیا به ونیش
بیروسان دا چل دي چې دی کې هغه فلمونه چې هغه د منګ په دې موضوعګار باندې جوړ شوی دي بیا هغه فلمونه چې هغه کې په نور ملکونو کې په روس کې یاداغې ډرامې یاداغې قصې څنګه دي زما خیال دی چې زمونږ ګران اوریدونکي هم هغه هم څنګه نه ماته شوی نو بیا تاسو خو خینو دا
ډاکټر صاحب بس سم دا زه کوم چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی اوس بیا را روان دغه ته خپل ترتیب ورته ځکه چې موږ به په پامنس کې کله کله پښتنه کوو هغه به د دوی هغه فلو ماته نو مننه کوم او به خیده چا خو په ټلیفون قطع شو. نو د پروفیسر ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب د ډاکټر حنیف خلیل صاحب نه یو نړۍ مننه کوم چې موږ ته نن وخت راکو ګران اوریدونکو تاسو به دغه دغه خبرې اوریدلې ناشنا بدرته لګیدلې ځکه چې ما په خپل هم موږ په دې میډیا کې ما ډېر خبرې پدې کې نن ناشنا خبرې مو اوریدې ما نه وی اوریدلې زه نو خبر ډیره زیاته مننه کوم د ټولو د ګران اوریدونکو هم زمونږ د خبرونې وخت دلته سر ته رسیدي زه او زما همکار ارشد علي ستاسو نه اجازت غواړو زمون له خوا مشه په خیر.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف